ستړي مشهي دا مشال ریډیو دې د لسو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ. روانه خبرونه کې د پنجاب صوبې د اعلی وزیر لپاره نن انتخاب د دې خبرونه د سر موضوع ده. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنیو سمیز مطالب را سره هم شته. د خبرونه په رښتیا نیمه کې درته د مشال راډیوي مجله خبرونه په تکراری توګه وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې د لسو بجو خبرونه. لومبه د مشال د خبرونو سرټکی، د پنجاب د وزیر اعلی منتخبولو لپاره غونډه نن د جولای په 22مه مازیګر په لاهور کې سلور بجې کیږي. مولانا فضل الرحمن وایي ریاستی ادارې د شمالي وزیرستان کې هدفي برید کوونکي په ډاګه کړی او یادې خپل د دې ذمہواری ومني. ملګری ملتونه، ترکیه، روس او اوکراین به نن د جولای په 22مه په استنبول کې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د برآمد د بیا پیلولو په اړه لوزنامه لاسلیک کوي. مشال د خبرونو تفصیل، د پنجاب د وزیر اعلی منتخبولو لپاره غونډه نن په لاهور کې د مازیګر سلور بجې کیږي. د وزیر اعلی څوکۍ لپاره اوسنی اعلی وزیر حمزه شهباز د مسلم لیگ نواز، پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فی په ګډون د پاکستان جمهوری غورځنګ کې د شامل ګوندونو امیدوار دي. بلخوا تحریک انصاف ګوند د مسلم لیگ قاف سیاستوال او د اسمبلی سپیکر چودھری پرویز الهی نوماند کړی دی. پنجاب اسمبلی ټول 301 غړي لري او د اعلی وزیر منتخبولو لپاره د ساده اکثریت یعنی 116 غړو د رایو ضرورت وي. د پاکستان جمهوری تحریک مشر او د جمعیت علماء اسلام فیل علی امیر مولانا فضل الرحمن پر ریاستی ادارو غږ کړی چې په قبایلي ضلعو کې دی د هدفي بریدونو تر شا وجون کې معلوم کړي او یادې خپل ذمہواری ومني. مولانا فضل الرحمن د جولای په 21مه په بنو کې د هدفي بریدونو پر مهال د شمالي وزیرستان د مشرانو په یو جرګه کې د ګډون نه پس یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د امن دعوی هم کیږي او له تیرو څو میاشتو راهیسې په باجوړ، مومند او شمالي وزیرستان کې عام ولس او عالمان هم وژل کیږي. په خپل رسمي پاڼه خبرې کړي د دغې خبري غونډې په ویډیو کې د پی ڈی ایم مشر وای
باجوڑ جائے
په تیر یو کال کې په باجوڑ کې د جمعیت 14 عالمان شهیدان کړل شوي دي. په مومندو کې هم شهیدان کړل کیږي. مونږ څوک وجني؟ د امن دراتلو د داو باوجود مونږ په دې حال کې ولي یو؟ د امن خبرې اترې هم روانې دي او زمونږ ویني هم بهيږي. په دې حواله مونږ ته دی وویل شي چې زمونږ قاتل څوک دی. غني بیا دې زما د وجني ذمہواری ریاستی ادارې ومني،
ریاستی ادارې قبول کړي.
دا په داسې حال کې دا چې د جولای په 14مه د شمالي وزیرستان د میرعلي په ایدکو کې پټ مخ وسلوالو د جمعیت علماء اسلام دوه غړي مولانا سمیع الدین او مولانا نعمان په ډزو وجل. د دغو وجونو پر رد او په شمالي وزیرستان کې د امن پر ځای کولو لپاره نن په 15مه ورځ هم په ایدکو کې د ځایي خلکو احتجاجي پرله دوام لري. د تیرو څو میاشتو نه په شمالي وزیرستان کې په هدفي بریدونو کې په لسګونو کسان وجل شوي، خو د پولیسو لخوا د نامعلومو کسانو پر رد د مقدمو درج کولو پلټنو د دعوو باوجود تر دا مهال ذمهوار نه دي. جمعیت علماء اسلام فیل علی په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد په خیبر پختونخوا کې د اتوار په ورځ د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. د جولای پر 22مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلي ضلعو لپاره د جمعیت ویاند خالد جان داوړ وویل چې د جولای پر 14مه په میرعلي کې د ګوند د دوو پلویانو د وژنې نه پس هلته احتجاجي پرلت به تر هغې دوام لري تر څو چې ذمهوار نیول شوي نه وي.
مولانا فضل الرحمن صاحب هم نن راغلی و مولانا صاحب در طرف نه هم دغه احکامات وشو. جمعې په ورځ په ټول ملک کې خطیبان عالمان دې باندې غږ وکړو چې په خپلو د جمعې په خطبو کې تاسو د دې بھرپور مذمت وکړئ د ټارګیټ کلی. در روانې اتوار په ورځ باندې په ټوله صوبه کې د احتجاجي مظاهرو اعلان وکړو. مولانا صاحب د پرلت د جاري ساتلو حکم هم وکړو.
دا په داسې حال کې دا چې په شمالي وزیرستان کې د 2022 زیږیز کال د جولای 23مې پورې ټول 3 هدفي بریدونه شوي دي. د مشال ریډیو له غونډو کړو شو شمیرو سره سم په وجل شو کې د بشري حقوقو فعالانو، سیاستوالانو او قومي مشرانو په ګډون امنیتي سرتیري هم شامل دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر جان منګل په زیارت کې د وجل شو بلوسانو د وجنې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې. د جولای په 21مه مشال ریډیو سره په خبرو کې سردار اختر جان منګل وویل چې دا کسان وسوال نه بلکې لادرکه کړل شوي بلوسان وو چې خپلوان وي. پولیسو سره د لادرکۍ مقدمه هم درج کړې وي. منګل زیاته کړې چې د عدالتي کمیشن په جوړولو سره موږ دا تمه نه لرو چې د خلکو په لادرکه کولو کې ککړو کسانو یا ادارو ته به سزا ورکړل شي، خو لگ تر لگ دا به معلومه شي چې په وجل شو کسانو کوم تورونه لګول کیږي هغه ناسم دي. اور اس سے خبردار چی د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر وای چې ملګری ملتونه ترکی روس او اوکراین بنند د جولای په 22مه په استنبول کې د تور سمندرګي لاري د اوکراین د غلو د برامد د بیا پیلولو په اړه لوزنامه لاسلیک کوي. د راپورونو لمخه تیرونه په استنبول کې د سلور خو ترمنز خبرې ترې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د پلان په اړه یو موافقه ته نږدې شوی چې د غلو بارونه تبا د بندرونو لاري د وړلو اجازه ورکړي. د اردوغان دفتر د جولای په 22مه ویل چې د خبرو اترو پر مهال د غلو د برامداتو د بیا پیلولو په اړه عمومي موافقه ته رسیدلی او اوس به ټولې خواوې یې په لیکلي بڼه لاسلیک کوي. په سمدستي توګه د دې لوزنامې تفصیل معلومه نه ده. د مشال د خبرونو پای تاسو مشال لريو ته وګ یې خبري غړای کې موزه مجید بابر او اکرام مسکینیار هرکلی کوو. د خبري غړای پیل کوو د سر خبر ته تاسو پام راګرځوم. نن د جولای پر 22مه مازیګر سلور بجې بعد د پنجاب صوبې د اعلی وزیر د بیا انتخاب لپاره په لاهور کې د صوبایي اسمبلی غونډه ترسره کیږي. د اعلی وزیر د څوکۍ لپاره حمدا شاباز د مسلم لیگ نواز د اتحادي ګوندونو نوماند دی او چودھری پرویز الهی د پاکستان تحریک انصاف د اتحادي ګوندونو امیدوار دی. په پنجاب کې د اعلی وزیر د بیا ټاکلو د عمل ته د پاکستان په سیاست کې ډېر د اهمیت په نظر کتل کیږي. نور تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
د وزیر اعلی څوکۍ لپاره اوسنی اعلی وزیر حمزه شاباز د مسلم لیگ نون، پیپلز ون او جمعیت علمای اسلام پی په ګډون د ملګرو ګوندونو امیدوار دی. بلې خوا تحریک انصاف ګوند د مسلم لیگ قاب سیاستوال او د اسمبلی سپیکر چودری پرویز الهی د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره ودرولې دی. پنجاب اسمبلی ټول 301 غړي لري او د اعلی وزیر منتخبولو لپاره د ساده اکثریت یعنی 106 غړو د رایو اړتیا ده. دا د هغې وروستو ده چې د پنجاب اسمبلی غړي په داسې مهال د اعلی وزیر د منتخبولو لپاره رای اچوي چې په هغه صوبه کې د جولای په 18مه نیټه په 40 صوبایي نشستونو انتخابات ترسره شو او 15 څوکۍ تحریک انصاف وګټلې. په پنجاب کې د اعلی وزیر د بیا ټاکلو دی عمل ته د پاکستان په سیاست کې ډېر د اهمیت په نظر کتلې کیږي. خبریال او سیډونکې محمود جان بابر په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي.
او خبره دا ده چې دواړه د دې خبرې نه خبر دي څوکم ګټي نو پاکستان اختیار د اغست لاس ته راتلو امکان شکې. عمران خان یې وګټي او هغه ته صرف دا اختیار ملو شو چې یو جلوس د خیبر پختونخوا نه وباسي او بل د پنجاب نه وباسي او د پنجاب پولیس هغه ته اشارولو ته مخې له ولاړ نه. نو بیا د عمران خان ته د اسلام آباد حکومت د ختمولو چانس په اسانی او که هغه د پنجاب الیکشن سبا بیلی او مسلم لیگ نونو د ټولې په شریکه باندې ګټي نو بیا عمران خان د پنجاب نه بیا جلوس نشي رئیسته او بیا به د اسلام آباد حکومت چکم دے اب محفوظی.
دا پنجاب دا اعلی وزیر بیا انتخاب په داسې محل ترسره کیږي چې پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نون په یو بل د صوبایي اسمبلی د ممبرانو د اغیستلو او خرڅولو تورونه لګولی دي. خبریال او سیړونکي عرفان خان وایي په پاکستانی سیاست کې په بیا بیا داسې شوی دي چې د اسمبلیانو غړو خپلې وفاداری بدل کړي او د خپل ګوند په ځای د بل ګوند کاندیدانو ته خپلې رای ورکړې دي.
دوه درې کاله مخکې د چیرمن سینټ خلاف چې کوم عدم اعتماد دی او تحریک راوړی و اپوزیشن او د هغوی تعداد هم زیات و خو هغوی ته شکست شوی و ځکه چې په اقتدار کې کوم جماعت و تحریک انصاف نو هغوی د اپوزیشن سینیټران چې اخیست و یا په دباو کې هغه راغلي او هغوی د خپل جماعت په ځای باندې د صادق سرجانی صاحب په حق کې ووټ استعمال کړی و ځکه چې هغه سیکرټ بیلټ و. نو د پاکستان په پارلیمانی سیاست کې د ایم پی ایز یا د ایم این ایز یا د سینیټرانو د اغستل خرڅول داسې نوې خبره نه ده. دا ډېره زړه خبره ده او دا په هر دور کې په هر پارټۍ دا کارونه کړي دي او اوس هم کوي لګیا دي.
د پنجاب د اعلی وزیر د بیا منتخب کولو امر د پاکستان سپریم کورټ د جولای په لومړۍ نیټه تر هغې وروستو ورکړی و چې پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ قاب د اوسنی اعلی وزیر حمزه شاباز انتخاب چیلنج کړی و. سپریم کورټ په خپل امر کې ویلي ول چې د جولای په 22مه نیټه بیا د دې څوکۍ لپاره تر انتخاباتو پورې به شاباز شریف خپلې دندې ته دوام ورکوي.
د مشال ترڼا لاندې پنځوس کال کې نه دی حل شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل کېږي.
دا نوی پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف رای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټولواله خلک انتی پورته کړي کلاشن کوف غاړه ساتولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمې او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اورېدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورزو شمالي وزیرستان ته جمعیت العلماء اسلام فیډل ایتوار پروس په خیبر پختونخوا کې په صوبایي کچا په شمالي وزیرستان کې د هدف بریدونو پر ضد د احتجاج مظاهره اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې د جولای په 14مه په میرعلي کې د جمعیت د دوو پلویانو مولانا سمیع الدین او مولانا نعمان د وژنې نه پس په عیدکو کې احتجاجي پرلت نن په 15مه ورځ هم دوام لري. دغې پرلت ته تېره ورځ په خپله وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې شمالي وزیرستان کې وازی پوزی او حکومتي مشران او هدف بریټ کوم کی محفوظ دي، صرف عام ولس محفوظ نه ده. نور تفصيل عمر وزیر ناو.
پمیرلی دکو کې د ځای خلکو هدفي وجنوزي د احتجاجي ناسته د 15 ورځو نه دوام لري. دغه پرلت ورسته د هغه پیل شوه چې د جولای په 14مه نیټه د ایدکو سیدون کې جمعیت علما اسلام فیډل ځای مشر کاری سمیع الدین او د ګون منتخب کونسلر کاری نومان وسلوالو په هدفي برید کې ووجل. د پرلت په دوران هم د جولای په 13مه او 19مه نیټه سلور ویشتو ساعتونو کې وسلوالو دوه نور ځوانان په هدفي بریدونو کې ووژل. د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل رحمان 13 ورځ بنو کې د ګون وژل شو کاری سمیع الدین او کاری نومان کورانو ته فاتحه وکړه. خدا خراب و حالات لوج وزیرستان کې پرلتا نه ولاړ. نو موړی خبري غونډه کې وویل چې 1500 نه زیات وزیرستانیان په هدفي بریدونو کې ووژل شول. قاتلان یې سوکتی ورته دې په ډاګه کړي. د جمعیت علما اسلام قبایلی اضلاع ترجمان او شمالي وزیرستان اوسیدونکي خالد جان دا وړوایي چې پرلت به روان وي. د ګون مشر په ټوله صوبه کې د اتوار په ورځ هدفي وژنو ضد احتجاجونه اعلان کړي.
پرلت همداسې جاري دی. دغه مطالبات دي چې په وزیرستان کې د امن پر ځای شي، ټارګیټ کلینګ روکتام شي، کاری سمیع الدین صاحب بشمول څومره شهیدان چې شوي دي د هغې قاتلان دی په ګوټه ګړلې شي. پارټۍ چې کوم مشر دی مولانا فضل الرحمان صاحب هم نن راغلی و. مولانا صاحب د طرف نه هم دغه احکامات وشو. جمعې په ورځ په ټول ملک کې خطیبان عالمان دې باندې غږ وکړو چې په خپلو خپلو د جمعې په خطبو کې تاسو د دې بھرپور مذمت وکړئ. د ټارګیټ کلی را رواني طور په ورځ باندې په ټوله صوبه کې د احتجاجي مظاهرو اعلان وکړو. مولانا صاحب د پرلت د جاري ساتلو حکم هم وکړو.
یا د احتجاجي ناستې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی و او 13 ورځې یې وینا کې وویل د یاد پرلت پاړه ذیلي انتظامیه او فوزی چارواکو لا تازه سا نه دی ویلي. خو دوه ورځې وړاندې مرستیال کمیشنر شاهد علي خان ویلي ول چې د احتجاج کوونکو سره لګیا دي. سیمه کې د امن لپاره کوششونه هم دوام لري. هلته د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر هم څو ورځې وړاندې ویلي ول چې هدفي وژنو کې ککړ بازار انجام ته رسي. پرلتوال وایي چې د امن باوري کولو حکومت نه پوخ ډاډ غواړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال پنوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډو
اس پا دی واتس اپ شمیرا هم پیغامونا سبتا ولیشه 00 سالور سوو شل و سوو دریاویا شپک سوو سلویخت سالور سوو شپک نوی.
اوزن کو دمشال ریڈیو خبرونه دوام داری خبری گڑای دا ستاسو پام یو بل خبر ترا گرزوم دا بلوچستان نیشنل گوند بی این پی مشر سردار اختر جان منگل وای دا دی صوبی پا زیارت سیمه کی دا عملیات پر محال و جل شوی کسان و سلوال نا بلکه هغه لا درک شوی بلوسان دی چی سمو دوران دی لکورونو اوچت کل شوی و او کورانویوی دا لا درک که دو پر زد رو پودون هم درچ کردی دی نو موری دا جولای پا یوشتما لمشال ریڈیو تر خبرو که ویل چی حکومت و ریاست تی دا دی پیخی دا پرشنو لپارا خپلواکه عدالتی کمیشن جوړ کړی. نور حال لمنور شان اورو.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل وای د دې صوبې په زیارت سیمه کې د عملیاتو پر مهال وجل شوي کسان وسلوال نه بلکې هغه لا درک شوي بلوچستان دي چې سمو د وړاندې له کورونو اوچت کړل شوي وو او کورنۍ یې د لا درک کېدو پر ضد رپورټونه هم درج کړي دي. نو موړي د جولای په 20مه له مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې حکومت او ریاست د دې پیښې د پلټنو لپاره خپلواکه عدالتي کمیشن جوړ کړي.
اگر حکومت کہتی کہ میرا موقف یا اسٹیبلشمنٹ کہتی کہ میرا موقف صحیح ہے
کہ حکومت او اسٹیبلشمنٹ دا گرنی چی دوی موقف سم دی نو یو عدالتی کمیشن دی جوړ کړی چې د وجلسو کسانو د ټولو تفصیلاتو جاج واخلي د دوی له کورنیو پښتنی وکړي او دا معلومه کړي چې په زوره د دوی د لا درک کول خلاف رپورټونه درسوي او کنه یا دا ثابت کړي چې دوی کله له وسوال سره ملګری سول. موږ دا توکونه لرو چې د دې کمیشن د ریپورت په نتیجه کې به د خلکو په لا درک کولو کې ککړو کسانو یا ادارو ته سزا ورکړل شي. خو لږ تر لږه دا به ثابت شي چې پر وژل سوو کسانو کوم تورن لګول کیږي هغه ناسم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 10مه د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیاءالله لانګاو په کوټه کې وی خبري غونډې ته ویل په زیارت سیمه کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال وجل شو وسلوالو کې هغه 15 تنه هم دي چې د لادرکو بلوچانو په فهرست کې شامل دي. د بلوچستان په زیارت سیمه کې امنیتي ځواکونو د عملیات وروسته له هغه وکړل چې د جولای په 14مه په یاد سیمه کې د تختول شوی پوځي افسر کرنل لایق بیگ مرزا مړ وموندل شو. امنیتي ځواکونو په خبر کړي بیان کې ویل چې وجل شوی افسر د جولای په 12مه ماسکوتن محل له زیارت تختول شوی وو. بلوچ بیلتون پالی وسله والی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د کرنل بیگ مرزا د تختول او وجنې ذمہواری منلې. د کورنیو چارو وزیر ضیاءالله لانګو د خبري غونډې پر مهال ویل په زیارت کې وجل شو وسلوالو کې د لادرکو بلوچان په فهرست کې شامل کسان دا ثابتوي چې زیاتره بلوچان لادرک شوي نه بلکې په خپل خوخه د بلوچ وسلوالو په ډلو کې شامل شوي دي.
د لادرکو خلکو په معامله کې د بلوچستان حکومت دا دریز لري چې د ریاستي ادارو سره په همکارۍ باندې دوی د خوشي کولو لپاره هڅه کوي. خود لادرکو کسانو په فهرستونو کې داسې کسان هم شته چې د ملک خلاف په ترګر بدونو کې ککړ دي. نو په کار راځي په حقیقي توګه د لادرک شو کسانو او په بلوڅ وسلوالو ډلو کې شامل شو کسانو کې فرق وکړل شي.
بلخوا د لادرکو بلوچانو د مندلو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر ماما قدیر بلوچ د جولای په شپږمه له مشال ریډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې د دوی د سازمان د شمیرو او اسنادو سره سم له 2000 کال څخه بیا د 2020 کال پورې تر 450,000 څخه زیات خلک ورک شوي دي. پاکستان کې د خلکو په زور د لادرکه کولو تورونه اکثر په پوځ او امنیتي ادارو لګول کیږي خو پوځ وخت په وخت دا تورونه رد کړي دي. بلخوا په بلوچستان کې د بشري حقوقو د خپلواکه کمیشن ایچ آر سی پی مرستیال مشر طاهر حبیب ایڈوکیټ د جولای په 20مه مشال ریډیو ته وویل چې د لادرکو کسانو کره شمېر معلوم نه ده خو د 2008 کال راهیسې تر اوسه خواوشا د 2000 لادرکو بلوچانو مړی موندل شوی دي. نوموړی وایي حکومت د دې مسلې د غلي کولو پر ځای د حل لپاره یو خپلواک کمیشن جوړ کړي.
نو یو سپیس د دوه درې چینلان دی، وایس آف امریکا دی، استی مشال دی، دوه درې دا چینلز دا ایشوز کور کوي. نو ریچ څوک خبر نه کوي دغه ایشوز باندې. زموږ مین میڈیا کی پرنٹ میڈیا دی کہ الیکٹرانک میڈیا دی پاکستان کی پابندی دی، نو چا لگول دی پابندی سٹیٹس نواڑی چھ دی سرکشی نی آغا کمیشن کی ہم انٹرسٹڈ ندی. آغا کمیشن دا جوڑ سوی دی نلا درک کسان والا دا کوئی او کنٹرولڈ کمیشن دی. آغا خونو موږ خپل اول ایئرنگس کی چار سی پی بائیکاٹ کرو، موږ آغا پروسیڈنگس تا نزو.
د لادراکو کسانو د قضیو سیړلو لپاره یاد حکومتي کمیشن په 2018 کال کې جوړ کړل شوی چې مشر یې د سپریم کورټ یو پخوانی جج جسټس جاوید اقبال کوي. د کمیشن د 2020 کال د مارچ میاشت په یو ریپورت کې ویلي وو چې تر دغه وخت ورسره د لادراکۍ 8415 پیښې ثبت شوې دي چې له هغوی یې 6113 ورکو کسانو قضیې هواري کړې دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع د پایي کلي اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې راغلو سیلابونو د دوی کورونه ړنګ کړي او هیڅ یې نور پاتې نه دي. دوی وایي چې تر اوسه ورته حکومتي مرستې نه دي رسیدلې چې له امله یې په ژوند کې سخت مشکلات دي. بلخوا د ټانګ ډیپټي کمشنر حمیدالله خټک مشال ریډیو ته وویل چې په سیلاب کې د پایي کلي د اوسیدونکو د ړنګو شوو کورونو سروې روانه ده. هغه چې کله مکمله شي نو ضربه خلکو ته مرستې ورسیږي. اشتیاق مسید د نور تفصیل سره.
د خیبر پښتونخوا صوبې ټانک ضلع پای کلی اوسیدونکي ویایي چې په 11 جولای سیلابي اوبو د دوی کورونه ړنګ کړي دي، خو حکومت لیا د ړنګې کورونو معاوضه نه دي ورسولې چې په وجه یې د خلکو ژوند د مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغې برعکس د پای کلی یو اوسیدونکی ویایي:
زه مولوی علی محمد پای کلی اوسیدونکی یم چې کوم اعلانات شلي وو هغه چې په موقع باندې چاته لسینجلس کسانو ته چکونه ورکړي سلی دي، هغه لاندې دی اخستې. په دې باندې یقین نشته چې واقعي دا به ملاو سی او کبه نو سی ملاو. خو خلک مطمئن پوره نه دي. ډېر غریبان خو ډېر بے اسری دي. کورونه مکمل تور باندې تباه دي. سامانونه ډېر اور لاندې سلی دي. ډېر کورونه لاړل کلاي پریس لاندې کچې اجي وسې دا نو طریقه نه و چې کما خیل تا چوک نيزو علاقې کې شار اشتدارانو هغه دي تلاړو سره.
د پای کلی یو بلو سیدین کای رحیم خان ویایي چې د پاکستان حکومت ته دوی ته زر مالی مرستا ور ورسوي چې دوی خپل ړنګ کورونا ورته جوړ کی.
کوم وزیر اعلی راغلا وا چاته چک ملاو دا چاته نه دی ملاو. هغه خدا غسی حساب سره دا او سکما دا پټواری او ای سی سی په شوري دا بیا انکوایری وسله چای تیراس کړهو. یاره دا کورونا غلط لیکلی تللی دي نه بیا لیکل. ځکه چې دا پیسې به کله خدای ته ملاو کی دي. خدای ته دا چیکونه به کنه وه کوي دې چې په میاست کالونه وزي کزر به وسی کال کو ته بس د پیسو ډیر ضرورت ته چې دا پیسې
د ټانګ ضلع ډیپټی کمشنر حمیدالله خټک مشال ریډیو ته وویل چې د پای کلی سیلاب نه متاثره شوی خلکو سره او زر مالی مرسته وشي.
ریوینیو سټاف نو کور په کور خپل ویزرز فاکټر نو انیشل ډیټا راوړه چې څه باندې 1500 کورونه چای کې فولیو پارشل ډیمیج آیډینټیفایډ شول. بیا د پی ډی ایم ای د قانون مطابق هغوی لپاره د اسسټنټ کمشنر ټانګ په سربراهۍ کې مونږ یو کمیټي وټاکله چې هغه دې وخت کې هم پپای کې لګیا ده. مونږ دا کوشش دی چې د خلکو چې کم چا تاوان شوی هغه پاتې نه شي او غلط سړی په دې سروې کې انټر نه شي. نو زما اسسټنټ کمشنر صاحب په دې کې لګیا دی. روزانه په بنیاد باندې هغه ډیټا ویریفیکیشن کوي. تر اوسه پورې 1.5 نه زیات کورونو ویریفیکیشن شوی دی. دا زمونږ اوله پرایورټي ده چې دا څنګه کمپلیټ شي. نو د دې لیستونه مونږ مرتب کړو او هغه باندې به مونږ فردر پی ډی ایم ای او پروفیشنل ګورنمنټ ته هغه لیستونه شیئر کړو.
د جولای په 11 د ټانګ پای کلی باندې سیلابي اوبه خاتلې وې چې په نتیجه کې یې دوا کسان مړه کړي وي او ګڼ شمېر کورینا یې ړنګ کړي وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د هند یوې خځې چې کله 15 کاله پس په پاکستان کې خپل پخوانی کور ولید نو له خوشحالۍ وژړل. رینا ورما او د هغې کورنۍ له شاوخوا هغو 15 میلیونو کسانو څخه وو چې په 1940 زیږدیز کال کې د هند د ویش پر مهال له پاکستانه هند ته او له هند پاکستان ته مهاجر شوي ول. په دې اړه عبدالحی کاکړ د رویټر اجانس له ویډیو راپور جوړ کړی چې پکې د رینا ورما غږ اورېدای شي.
رینا ورما چې په 14 کلنۍ کې د کور پرېښولې نو غمجنه وه. اوس چې 15 کال وروسته د 95 کلونو په عمر کې هم دې کور ته ستنه سوه نو خلکو یې په ګلونو پاشلو هرکلی وکړ.
تر اوږدې مودې پس خپل کور ته راتلو ښه احساسوم. زما پخوانی خوب رښتیا شو. ټولو خلکو مې ملګرتیا وکړه.
رینا ورما په 1948 کال کې د هند تر تقسیم لږ وخت لمخه له پنډي شاره د هند غربي ریاست پونه ته کډه سوه. په 1948 کال کې برتانیا هندوستان پرېښود او په نتیجه کې د اکثریت مسلمانانو لپاره پاکستان جوړ شو. د هند تر ویشل کېدو وروسته په دواړو هیوادونو کې د مسلمانانو، هندوانو او سیکانو ترمنځ په نښتو کې تر 1 میلیون زیات کسان ووژل شو او شاوخوا 15 میلیونه یو بل هیواد ته مهاجر شول. رینا ورما له 2 لسیزو راهیسې د پاکستان په پنډي ښار کې خپل هغه کور ته د تلو په هڅه کې وه چې پکې یې خپوړي کړې وې خو ویزا ورته نه ترلاسه کېده. بلاخره ویزا ورکړه سوه او د جولای په 14 نیټه د خپل پخوانی کور دید نصیب شو.
دلته پر اتلو مې ګډوډ احساسات دي. ما تخپل کورنۍ ډېر زیاته را یادېږي. مونږ د مور او پلار په شمول 8 کسان وو خو یوازې زه پکې ژوندی یم ځکه خو ټول را یادېږي. دا کور مې پلار په ډېر محنت جوړ کړی و.
په 2023 کال کې به د هند د تقسیم 15 کال پوره سي خو پاکستان او هند لا هم یو بل ته د دشمن هیواد په سترګه ګوري. دغه دښمنۍ په دواړو هیوادونو کې لوی شمېر خلک له خپلو خپلوانو لرې ساتلي دي.
اب 75 سال ہو گئے پارٹیشن اور اب نئی ساری جنریشن ہے وہ بڑی ہو گئی. ایٹ
لیسٹ اس تک تقسیم 15 کال اوشو او یو بل نسل رالوی شو. دوی تا باید د مینې پیغام ورکړل شي چې په مینه سره اوسه. ځوانان حکومتونه بدلولی شي. دواړه گاونډیان دینو پکار ده ګډ ژوند سره وکړي. یو شان ثقافت لري او ټول غواړي سره وویني.
رینا ورما د خپل کور د لیدو پر مهال یوه مشهوره هندي سندره زمزمه کړه چې پکې د دې له خپل کور او شاره د بیلتون کیسه نغښتې ده.
ये जो पारा यहाँ आना ना दोबारा ये गलियाँ ये जो पारा यहाँ आना है दोबारा अब हम तो हुए परदेसी.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګي یوسو خبري لندیز درته وړاندې کوم چې د پنجاب د وزیر اعلی منتخبولو لپاره غونډنن مازیګر سلور بجې لاهور کې کیږي. د وزیر اعلی څوکۍ لپاره اوسنی اعلی وزیر حمدا شهباز د مسلم لیگ نواز پیپل ګوند او جمعیت علما اسلام فی په ګډون د پاکستان جمهوری غورځنګ کې د شامل ګوندونو امیدوار دی. بل خوا تحریک انصاف ګوند د مسلم لیگ قاف سیاستوال او د اسمبلی سپیکر چودھری پرویز الہی نماند کړی دی. د پاکستان جمهوری تحریک مشر او د جمعیت علما اسلام فی ډلې امیر مولانا فضل الرحمان پر ریاستی ادارو غږ کړی چې په قبایلي ضلعو کې د هدفي بریدونو تر شا وژون کې معلوم کړي او یادې خپله ذمهواري منی. مولانا فضل الرحمان د جولای پر یوویشتمه په بنو کې د هدفي بریدونو پر مهال د شمالي وزیرستان د مشرانو په یوه جرګه کې د ګډون نه پس یوې خبري غونډې ته په وینا کې دا خبره کړې. جمعیت علما اسلام فی ډلې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد په خیبر پختونخوا کې د اتوار په ورځ د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. او اوس ستاسو پام ونی دي خبرونه د مشال راډیو مجلې ته راګرځوم. د دې اونۍ په خبرونه کې اوري چې په کابل کې میرمنو د رڼا په نوم کلی د مشاعره ترسره کړه. په خبرونه کې په دې اړه د راپور او ځانګړي مرکه درته لرو. په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو. خو د خبرونه قربا نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې اکران اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه ومنئ. دا اونۍ په کابل کې د رڼا کلیزه مشاعرې په اړه یو راپور مو درته برابر کړی دی. ورپسې به د یوې افغانې شاعرې مرکه واورئ چې په افغانستان کې د میرمنو او ادیبانو په اندېښنو رڼا اچوي. د پښتونخوا د یوې شاعرې یو تازه شعر او د زما د غستان کتاب د یوې بلې برخې ژباړه هم درته لرو. راسره اوسئ. شعر لکه چینه، هنر لکه سندونه، او د شعر او هنر مینوال لکه تگی مینان چې د جانان دیدن پسې ملکونه غزو ګام کوي. په افغانستان کې په تیر سکم یو کال کې خپل هنرونه یو وار بیا د خندونو سره مخامخ شوي. خو افغان ادیبان، شاعران او هنرمندان نه هیلې نه دي. دوی دلته او هلته سر راپورته کوي او د رڼا هر سرک ته په مینه مخ وراړوي. افغان ادبي بهیر په تیرو سونیو کې یو وار بیا په کابل کې فعالیت پیل کړ او په تعقیب یې میرمنو هم د رڼا کلیزه مشاعره جوړه کړه.
په داسې شرایطو کې څومره چې چوپ کېږو دومره ورکېږو.
دا غږ د مینا نظری دی. هغه 23 کلنه پښتنه شاعره ده او په اوسنیو شرایطو کې هم په کابل کې ژوند کوي. اوسمهال په پلازمینه کابل سره چې د هیواد په یوه برخه کې هم میرمنو ته اسانه نه ده چې د خپلو زده کړو او کار لپاره غږ پورته کړي. په دا میرمنې د رڼا لپاره راوتلې دي. دوی د رڼا په نوم په کلیزه مشاعره کې راټولې دي. دا مشاعره د جولای په 10 په کابل کې وشوه چې په کې لسګونو میرمنو فرهنګیانو برخه واخیسته.
دا ګیلې ګیلې وطن چې ته یې وینې ونه پانه زوري دلې دي صاحبا.
مینا نظری د فرانسوي خبري اژانس ته ویل سکوت د مرګ په معنا دی.
په داسې شرایطو کې څومره چې چوپ کېږو دومره ورکېږو. یعنی څومره چې ځان فعال وساتو دومره کېدای شي نړیوال زموږ غږ واوري، داخلي نظام زموږ غږ واوري. کېدای شي دوی په دې پوه شي چې دوی یو څه لري ویلو ته، دوی یو څوک دي چې درېدلې او یو څه غواړي ووایي. نو په دې خاطر زه داسې خاص د ویرې احساس هېڅکله نه لرم. خو د یو شاعر او لیکوال په توګه زه زما دنده دا ده او زما احساس دا دی چې زه باید د نجونو په اړه شعر ووایم، غږ یې پورته کړم او حد اقل لږ تر لږه که نور څه ملوث نشته، دا خو ملوث شته چې د شعر په ژبه غږ پورته کړم او د دوی د هغه حق غوښتنه وکړم کوم چې دوی انساني حق دی هغه ورته وغواړم.
د رڼا د محفلونه په تېر حکومت کې هر کال جوړېدل، خو دا ځلې خبره ځکه بېله ده چې اوس واک د طالبانو په لاس کې دی او هغوی پر میرمنو بندیزونه لګولي دي. له کله نه چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي، تر نارینه و زیات میرمنو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره آواز پورته کړی دی.
کاکړۍ غاړې هم لکه د پښتنو د پښتو لنډیو په څیر خوږې او له هر ډول موضوعاتو مالا مال دی. کېږي یو لالۍ راته یادېږي، نازوم اسما جانان دی، ستا مې کوم کړی تاوان دی.
55 کلن اوګی امیل هم شاعره، لیکواله او فرهنګی ده. هغه وایي په اوسنیو شرایطو کې خپل غږ پورته کول اسانه کار نه دی، خو دوی چوپ نشي پاتې کېدای.
یا هم مونږ یریږو، یعنی داسې ډېر په ډاډه زړه مونږ دلته نه یو راغلي. اوس هم رسک مونږ ځان ته باندې قبول کړي، خطر هم قبول کړي دی، ممکن چې د دوی په مزاج باندې برابر.
د رڼا په نوم دا مشاعره او په کابل کې د میرمن ادبي بهیر نورې مشاعرې چې به په تیرو کلونو کې کېدې، نو میرمنو فرهنګیانو به پکې خامخا ګډون کولو، خپل شعرونه به هم اورول او د نورو به هم اورېدل. خو میرمنو شاعرانو به په رسنیو کې د زیات ځلیدو کوشش نه کاوه، خو دا ځل د بندیزونو باوجود دوی په ښکاره مخ خبره کوله. شلکرنا لیما رحمانی د ادبیاتو محصله ده. هغه وایي د خپل حق د غوښتو لپاره له هیچا نه ډارېږي.
په دې کې به د ډار مسله نه وي، ځکه دغه د خپل حق غوښتل چې دی یو ډار باید ونه غواړي. ولې یو نرینه چې خپل حق غواړي، که نه هغو ته شرم نه وي، هغو ته ویره نه وي، ولې ښځه یعنې خپل حق ونه غواړي؟
د رڼا په نوم د دې مشاعرې منتظم اوګی امیل وایي هغوی د وخت له واکمنو کومه نوې غوښتنه نه لري، هماغه څه ترې غواړي چې د ژوند لپاره ضروري دي، او که په دې لاره کې هر مشکل ورته پیښیږي، ملامتي پر دوی نه، په واکمنو ده.
یو هیواد کې چې پالته سندرې او سرود او آهنګ دا لمحې زوړي او دا وژل کیږي، دا به ډېر لوی جفا وي. دا یو دا فکر کوم چې اسلام هم د دې مخالف نه دي. زه په دې نه پوهېږم چې دا کوم ماډل اسلام دی چې د هر څه سره، د ټولو ښکلاګانو سره دوی دښمني لري. دا واقعا ډېر دردونکی ده چې موږ نه سندرې اخیستې دي، موږ نه زموږ احساس اخیستې.
راپور مې اورېده چې د اوګی امیل په غږ پای ته ورسېده. ما د غونډې له یوې ګډونوالې شاعرې مینا نظری سره د مشال رډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې وکړې. په سر کې مې وپوښتله په اوسني واکمن نظام کې دوی څنګه د غونډې په جوړېدو وتوانېدي.
ډېره مننه د رڼا مشاعره د میرمن ادبي فرهنګي بهیر کلنۍ مشاعره ده چې دغه مشاعره هر کال په کابل کې ترسره کېده او د میرمن بهیر لخوا به لمانځل کېده، او د ټول افغانستان نه به افغان لیکوالان او شاعران ورته رابلل کېدې او دوی به ګډون پکې کوو، خپل شعرونه به لوستل، مشاعره به وه او ویناوې به وې، د دوی نقد به وو او ارزونې به یې وې چې د رڼا مشاعره کې به ترسره کېدې. او د دې ترڅنګ به په دې مشاعره کې هر کال مونږ درې غوره شعرونه درلودل، هغې ته به مواردونه ورکول، او همدارنګه غوره فرهنګیالۍ مو د کال انتخابوله چې کومې لیکوالې یا شاعرې د کال په بهیر کې دوی څه کارونه ترسره کړي او فرهنګ ته یې څومره کار کړی ده، هغه به مو غوره فرهنګیالۍ معرفي کوله او ډالۍ به مو ورته ورکوله. دغه راز د شاعرانو لپاره به مو، د غونډې ګډونوالو لپاره به مو نیکمرغه ګډونواله انتخابوله. خو متاسفانه چې سږ کال موږ ونه شوای کړای چې په بشپړه توګه هغه څه چې څنګه باید وای موږ دا مشاعره ترسره کړو، خو بیا هم د حالاتو له وجې، لکه تاسې هم یادونه وکړه، په داسې حالاتو کې موږ مشاعره ترسره کړه چې یو څه سخته وه. نو سا کال مونږ مشاعره د رڼا مشاعره هر همیشه د کال په اوږدو ورځو کې ترسره کیږي چې و مو نه غوښتل چې دغه ورځې زمونږ لپاره لنډې شي، او غوښتل مو چې د وخت تیر نه شي. نو رڼا مشاعره مو وکړله، خوشبختانه چې ښه او بریالۍ تیره شوه. که څه هم هغه ټولې برخې ترسره نه شوې، یوازې مونږ وکولای شوای چې لس نیکمرغه میرمنې په دې غونډه کې مونږ یا په دې مشاعره کې انتخاب کړو او د دوی ته ډالۍ ورکړو. چې په دې کې ډیرو شاعرانو نجونو ګډون درلودو، میرمنو ګډون درلودو، او دوی خپل شعرونه ولوستل، او ډیری هغه شعرونه وو چې دوی د اوسنی وضعیت سره سمون خوړو او دوی خپل احساسات بیان کړل. نجونې فکر مونه کوو چې دومره به راټولې شي، خو خوشبختانه چې دوی ډیرې زړورې میرمنې وې، وایي شوای کوي په دغه شرایطو کې راشي او ګډون وکړي. او خبره مو د موسیقۍ وکړله، لږ نرمه موسیقي مو هم درلوده، لکه بیکګراوند کې مو یو څه چالان کړی وو، ځکه چې دا د مشاعرې طبیعت دی. نو ومو کړل چې دا موسیقي هم ولرو را سره. خوشبختانه چې څه ستونزه نه وه، ومو کړی شوی چې په ډیر بریالیتوب سره مشاعره ترسره کړو.
بلې په دغو میرمنو کې چې لا هم په افغانستان کې میشتې دي، دره تویل شي چې د دوی ژوند څومره په ستونزو کې ده؟
هغه میرمنې چې لا فرهنګ سره تعلق لري، لا قلم سره، د شعر لیکي، نظم لیکي، یا هم په داستاني ادب کې کار کوي، په ټولو کې د فرهنګ په برخه کې چې کومې میرمنې فعالیت لري، د دوی ژوند واقعا له ستونزو ډک دی. دوی په ژوند کې داسې ستونزې تجربه کوي چې یو عمر یې د پرمختګ او د ښه ژوند خوبونه لیدلي وو، او څه وخت یې هم ژوند پکې کړی و. نو دا اوس ډېره سخته ده او ستونزمنه تمامېږي دوی لپاره چې د دوی ټول پلانونه، ټول هغه تصمیمونه او هغه خیالات یې چې دوی د ژوند لپاره درلودل ورنه اخیستل کېږي او دوی باندې بندیزونه لګول کېږي. نو واقعا چې دا د هر انسان لپاره ستونزمنه ده، او ښځې هم په سخت وضعیت کې دی او په سخت وضعیت کې ژوند کوي. نو زه هیله مند یم چې دغه حالات سم شي، ښه شي، آرام شي، او د دوی لپاره سهولتونه رامنځته شي. د اوس لپاره خو د افغانو میرمنو او فرهنګیانو په تیره ژوند ډیر په ستونزو او کړاوونو کې تیریږي.
په تیر نږدې یو کال وخت کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، په میرمنو یې بندیزونه لګولي، لیدل کېږي چې افغان میرمنې د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره تر سړو هم مخکې مخکې دي. آیا د نن افغانه د تیرو پیړیو له هغو څخه ډیره پیاوړې، بااستعداده او زړوره ده؟
افغان میرمنو په واقعیت چې هر وخت ډیره لوړې حوصلې ساتلې دي او ډیره سخته مبارزه یې کړې. دوی که د جنگ په دوره کې وو هم، نو افغان میرمنې متضررې وې او زیان یې لیدلی وو، او که چیرې جنگ نه وو هم بیا هم میرمنو دغه زیان ګاللی او زغم یې. سخت خبره دا ده چې کله چې د افغان میرمنو خبره کیږي، یا د حقونو خبره کیږي، یا د ښوونځیو، یا هم د دندو خبره کیږي، نو دا غږ یوازې د ښځو لخوا کیږي، او هغه هم ډېرې محدودې ښځې دا غږ پورته کوي، او د نارینه وو لخوا هیڅ نوه بدرګه نشته ورسره واقعا. خو ښځې حوصلې نه بایلي او کوشش کوي چې دغه حوصلې لا پیاوړې وي او خپل غږ اوچت کړي او د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. د رڼا مشاعرې په پریکړلي کې یو خبره دا وه چې لکولې هره سزا یوازې ښځو ته متوجه ده. دلته لکه دا داسې انګیرل کېږي لکه ټول بندیزونه په ښځو باندې کېږي، لکه دا ټول ستونزې چې د ښځو له امله رامنځته کړي وي، یا دا ټول زیانونه، دا ټول جنګونه چې ښځو کړي وي، اوس یې سزا هم باید ښځې وګالي. دا په ټولو نه ده. د هلکانو ښوونځي نارمل روان دي، هلته نه اقتصادي ستونزه شته، نه فرهنګي شته، نه پالیسي شته، نه هیڅ. مگر کله چې د جینکیو د مکتب خبره کېږي، هلته بیا قوانین دي، هلته بیا کمیسیون دی، هلته بیا نه پوهېږم فیصلې دي، چې تر اوسه متاسفانه هیڅ مثبت فیصله موږ نه ده اورېدلې، او منفي مو هم نه ده اورېدلې. یوازې د بندېدو خبر ده چې دا به تر امر ثانی بند وي. دا امر ثانی زه نه پوهېږم چې تر کله به دوام کوي، او دغه ستونزه هم بیا هم ښځو ته متوجه ده. نو د یوې ورځې د درسونو یا د تعلیم قطع کېدل نه جبران کېدونکي زیانونه اړوي ټولنې ته. که چیرې موږ هغه افغانستان غواړو چې هغه پرمختللی افغانستان دی، نو په دې شرایطو کې هغه ناممکن دی. موږ پرته له ښځو، پرته د ښځو له ګډون نه، پرته د ښځو د تعلیم نه، موږ یو هوسا او ښه ژوند نشو لرلی. دا باید موږ درکو.
تاسو څه فکر کوئ، حالات به ښه شي؟ لکه اوس چې د دې مشاعرې اجازه درکړه، ګمان کوئ چې طالبان به ورو ورو همداسې نرم شي؟ که داسې نه وي نو ستاسو غوښتنې څه دي؟
د رڼا مشاعرې ګډونوالو، فرهنګیانو او شاعرانو تر ټولو ستره هیله او غوښتنه د ښوونځیو بیا پرانیسته وه. د دوی هیله دا وه چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي، او زه فکر کوم چې تر اوسه پورې کومې غونډې چې شوي یا ناستې چې شوي، داسې خاص مخالفت یې نه دی شوی تر اوسه. هیله مو ده چې دغه نرمښت نور هم زیات شي، او دوی وکړی شي چې موږ ته دغه اجازه راکړي چې خپل غږ پورته کړو، د حق غوښتنه وکړو، او دا د هر انسان حق دی چې د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي. دا کومه نادره خبره نه ده، او نه هم کوم ستر کار کار ده او داسې مخالفت په معنا نه ده، بلکې دا یوازې د حق وختنه ده. په یو ټولنه کې چې کله ټول وګړي د یو نظام د ملاتړ لپاره هڅول کیږي یا ملاتړ ورنه غوښتل کیږي، طبعاً چې هغوی اول د خپلو حقوقو د ترلاسي غوښتنه کوي، اول دا ورته ویل کیږي چې زما حقوق به دلته تامینېږي، وروسته لهغې به ستاسې ملاتړ کیږي. نو که چیرې دوی غواړي چې د افغان میرمنو ملاتړ ترلاسه کړي، نو لطفاً د افغان نجونو ښوونځي پرانیزي. تر اوسه خو څه خاص مخالفت نه دی شوی، نو په دې هیله چې په آینده کې هم دغه غونډو ته مونږ دوام ورکو او دوی مو غږ واوري او وکولای شو چې دغه غږ مو تاثیر گذاره واوسي او د نجونو ښوونځي خلاص شي.
د اوسنۍ کړکېچن ماحول به د افغانستان نارینه او ښځینه لیکوالان یا لیکوالانې د بارزښت هنرونو پر پنځولو وتوانوي، ځکه په نوره نړۍ کې همداسې کیږي.
مونږ په تیره کې ډیر لیدلی چې کوم بدلونونه راغلي، نو ډیر تاثیر یې د افغان ښځو پر ژوند درلودلی. کله خو بیخي محرومې شوې، دوی حتی د ادبیاتو له تاریخ نه حذف شوې دي. په داسې دورو کې مو هم مونږ د ښځو ژوند مطالعه کړی چې هلته د دوی یوازې نوم ذکر شوی، حتی هغه د آثارو نښې او نمونې مونږ نه دي پیدا کړي. خو کله هم داسې دور راغلی چې د دوی ادبیاتو یا د دوی پنځونو یو نوی ژانر رامنځته کړی. نو په دې هیله چې دا ځل هم افغان میرمنې بریالۍ شي چې له دې سخت وضعیت نه په بریالیتوب ووزي او په ادبیاتو کې هم مثبتې پنځونې وشي. دا دور مو په تیر کې هم تجربه کړی او هغه وخت متاسفانه د ادبیاتو په دور کې یو شعاري ادبیات رامنځته شوي وو او ادبیاتو هغه هنریت له منځه تللی و او له لاسه یې ورکړی و. نو هیله دا ده چې دا ځل د پښتو ادبیات هغسې شعاري بڼه اختیار نه کړي او هنریت حفظ کړي. زه فکر کوم چې تیر په پرتله دا ځل افغان میرمنې په پښتو ادب کې خپل حضور لري او خپل جوت فعالیت لري. دوی به په داستانی او نظمی برخه کې ښې پنځونې وکړي او دغه خپل پیغام او خپل حضور به ثابت کړي. خدای دې دا دور په خیر آسانه کړي او بیا دې خدای کله داسې دور نه راولي چې یوازې د سرو زرو د ګاڼې لپاره یا د پخېدو لپاره دوی اور ته ضرورت ولري. کله هم له خدایه غواړم چې هغه د پسرلي ګلان او ښایستونه شي چې دوی په یخه ښایسته نرمه لطیفه فضا کې د ګلابونو په شان وغوړېږي او دوی د امن او سوکالۍ ژوند ولري. خدای دې د افغان میرمنې په ژوند کې بیا دغه د اور څپې نه راولي. الله دې بیا هغسې نه ځوروي. دا دور اوس راغلی، پې الله دې وکړي چې په خیر او په سلامتګۍ سره تیر شي او زر تر زره دغه ستونزې حل شي انشاءالله.
طالبان وخت په وخت له بهر میشتو افغانانو وطن ته د ستنېدو غوښتنه کوي، په داخل کې میشت استعدادونه دې ته څنګه ګوري؟
بالکل، دوی د بهر میشتو لپاره یو پروسه جوړه کړې چې دوی پیغامونه ورکوي او دوی کمیسیون جوړ کړی چې هغه تللي لیکوالان او علمی چیرې بیرته راوغواړي راستنې کې افغانستان ته. دا یو ډیر نیک او ښه کار دی، خو زه فکر کوم د دوی راتلل ځینې شرایطو ته ضرورت لري، لکه دوی نشي کولای چې په لوږه او په تنده کې دلته خپل ژوند له لاسه ورکړي یا خپل اولادونه. د دوی لپاره د کار زمینه برابرول لومړی شرط ده. کوم افغانان چې دلته دي، د دوی لپاره دا زمینه ډیره کمه ده. نو خدای دې وکړي دا ستونزه موږ تل درلوده، اوس یو څه زیاته شوې ده. هیله مو دا ده چې د دوی پاملرنه افغانانو ته تر پخوا ډیره زیاته شي او تر بهر میشتو زیاته شي چې په داخل د افغانستان کې ژوند کوي. هغه وړتیاوې او هغه مهارتونه چې دوی لری د دوی نه استفاده وکړي، د وطن په خیر او په ګټه استفاده کړي. خو که داسې وي چې په افغانستان کې دننه کوم وړتیاوې چې دلته شته په خلکو کې، هغه کوم قدرونه چې دي هغه په ځای پاتې وي او تاسې بهر میشتو ته بلنه ورکوئ، دا یو څه منطقي نه ده. او پاتشوا دے لیکوالانو دے بلنو چھے دلتا اوس بیا دے خزینہ و نارینہ و خبر مطرح کی گی. متاسفانہ چھے دوی پا بہر کی چکو میں افغان مرمنی دی اگوی تے خاصا بلنہ نا دور کردے او دوی پیخی دے خزو لحضور نمون کردی او نئی غواری چھے حساب پر اکڑی آئے بلنہ ور کردی یا دلتا دے کار زمینہ ور تا برابر کردی. زمونگ ہلا دادا چھے دلتا دے کار او دے فعالیت لپارا مساویانا ونڈا ور کردی سمرا چھے نارینہ کار تا ضرورت لری سمرا چھے دے نارینہ و دے کار ضرورت دمرا دے خزینہ و ہم دے نو یوازی نئی ہلا مدادا چھے دوی بیر تا دے مرمنو لپارا دے کار او فعالیت زمینہ برابر کردی.
د مینا نظری خبرې مو واورېدې. هغه هیله منه وه چې د تورې شپې پسې به زر سپین سهار راښکاره شي. هلته په پښتونخوا کې بیا د مېرمنو بهیرونه آباد دي. د ویزوانې شاعرې فرشتې بهار غزل درته وړاندې کوو.
چې دوم توره بلا را پسې شوي چې دوم توره بلا را پسې شوي دا د کوم جرم سزا را پسې شوي ته زما د محبت لکۍ د اوزا ته زما د محبت لکۍ د اوزا مینه وژنې مو دنیا را پسې شوي ویلې ځان خورم کڅوک م خدایا ویلې ځان خورم کڅوک م خدایا د هر یتیم ژړا را پسې شوي د دې وخت یارو چې زنه کړم ډوبا د دې وخت یې روچ زن کړم ډوبا د خلوص رونا رڼا را پسې شوي د ژوندون د ستړې لار چې ستړې نه کړم د ژوندون د ستړې لار چې ستړې نه کړم بهار دا د مور دعا را پسې شوي
فرشته بهار غزل موریده. اوس ته مشهور داغستانی لیکوال رسول حمزه توف د زما داغستان کتاب دی ویبل برخه پښتو ژباړه تاسو وړاندې کو. تاسو به د همدې مطلب په خبرېدو سره د خبرونې پای ته ورسیږئ. نو د خیال اسونه مو د داغستان په لوري وزغلوي. لخپلی کتابچینا یو اقتباس نقل کوم. یو ځل د نږدې کلي نه ځینې ځوانان له آبا سره لیدو لپاره راغلل. هغوی آبا ته وویل د یو هنرمند له ډبولو وروسته دلته راغلی یو. آبا ترېنه وپوښتل تاسو ولې هغه وډباو؟ یوه ورته وویل هغه د سندرو ویلو پر مهال ډېرې نخرې کولې. کله به یې له قصته ټوخی وکړ، کله به یې الفاظ سم نه ادا کول، کله به یې د لیوانو په شان چیغې وهلې او کله به یې د سپي په شان غپل. دا چې هغه د سندرې بیړه غرقه کړه نو مونږ هم ښه وډباو. آبا ورنه بیا پوښتنه وکړه تاسو هغه په څه شي باندې ووهه؟ یوه یې وویل په کمربندونو، لرګیو او سوکانو. آبا ورته وویل په کار ده چې په درو مو هم وهلی وی، خو دا راته ووایه چې د هغه د بدن کومه برخه مو زیاته خوب کړه. هغه بل ځواب ورکړ د هغه د بدن ښکتنۍ برخه زیاته ولګېده، خو ځینو د هغه په مرۍ هم ګوزارونه وکړل. آبا ور غبرګه کړه دا هغه د ټولو غلطیو جرړه خو د هغه په سر کې وه. د یادونو له یوې دریسې څخه همداسې یو بله کیسه مې هم را یاده شوې، نو هغه به هم درته وایم. په مخاج کلا کې یو بل سندرغاړی اوسېدلو. زه د هغه نوم نه اخلم ځکه په دې هېڅ فرق نه پرې اوسي. برحال هغه چې کیسه ولولي نو پوه به شي. هغه به تل د آبا خوا ته راتلو. په خپلو جوړو کړو کمپوزونو به یې له آبا نه شعرونه غوښتل. آبا به د هغه غوښتنه منله او په دې ډول به شعر نه سندره جوړه شوه. مونږ یو ورځ په کور کې ناست وو چې مسکل چې په راډیو اعلان وشو چې فلانی مشهور سندرغاړی یوه سندره وړاندې کوي چې شاعر حمزه ده. ټول غوږ نیولی وو او حیرانېدو سندرغاړي شاعري داسې زمزمه کوله چې موږ یې په یوه ټکي هم نه پوهېدلو. یوازې چیغې مو اورېدلې. د سندرې ټکي داسې خوړل چې ته به وایې چرګ اول دانې خورې ورې کړې او بیا یوه یوه په مخوکه پورته کوي. بیا وروسته چې ابا د دغه سندرغاړي سره ملاقات وشو نو ورنه پوښتنه وکړه چې د هغه لیکلې سندره یې ولې خرابه کړې وه. هغه ورته ویلي و ما دا کار په لوی لاس وکړ، نه مې غوښتل بل څوک دا شاعري یاده کړي او بیا یې چرته ووایي. که زموږ د سیمې نور سندرغاړي دا سندره واوري نو بیا یې هغوی هم ارومرو په محفلونو کې وایي. او زه غواړم داسې ونه شي ځکه چې په دې سندرې باندې یوازې زما واک وي. وروسته ابا ملګرو ته یو مېلمستیا جوړه کړه. هغه سندرغاړی هم پکې غوښتل شو. د محفل د پای شیبو کې ابا په دیوال زوړنده د موسیقۍ یوه خرابه آله راواخیسته چې نوره ټوله خرابه وه، خو یو تار نیم پکې جوړ. ابا په هغه مات ګوټ ساز باندې سندره شروع کړه، خو کمپوز یې هماغه نیولی و چې دې سندرغاړي د هغه شعر ته جوړ کړو. شاعري سمه وه، خو دا چې ابا په ماته ګوټه آله باندې او په عجیبا بدل آواز کې زمزمه کوله نو ښه نه لګېده. سندرغاړي واویلا شروع کړه چې د هغه جوړ کړي کمپوز سره دا سلوک مناسب نه دی، ځکه چې له دې سره د موسیقۍ ښایست او زړه راښکون له منځه ځي. خو ابا ورته په ډېر سکون سره ځواب ورکړ، ما له قصده دا کار وکړ ځکه چې نور خلک ستا په کمپوز پوه نه شي. که یو داسې شعر کامیاب ګڼل کېدای شي چې په یو ټکي هم څوک نه وي پوه شوی، نو هغه سندره هم باید کامیابه وګڼل شي چې په کمپوز او موسیقۍ یې د چا سر نه خلاصېږي.
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلې او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.